السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. یوې بلې پښتو خبرونې ته خراغلی. لومړی لنډ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره یې د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړې له قبله په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغېزمن او معنا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې کارونکو یې ویل چې نوموړې ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران بیګان وخته پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه راپرېوتې ده. خو د ټولنیزو شبکو ګنګوسې ناسمې بللې او لیکلي دي چې د عادي طب د څېړنو له مخې نوموړې او مېړه یې دواړه د نشې په حال کې وو. د زدران خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی چې پلټنې ترې روانې دي. خو د خالد زدران د دې څرګندونو په اړه چې ګنې میرمن سادات د نشې په حالت کې وه د هغې کورنۍ لا غبرګون نه دی ښودلی. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ناګاهوکا سره یې کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامداره ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلي ابدالي نن سهار په خپله ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیس هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ښودلې. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی. دې سازمان چې مرکز یې پنار وکړی پرون ویل صابر مطلق له 1978 میلسیز رئیس د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو. د دې سازمان په بیان کې راغلی دی چې 28 کلن مطلق د اسلامي رژیم له مخالف ډلې مجاهدین خلق سره د همکارۍ په تور نیول شوی و. ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د 4 کاله مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه و او د 5 شنبې په ورځ د شیراز په مرکزي محبس کې په دار وځړول شو. د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د 13 میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 200 کسان اعدام شوي چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 22 تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډه وګومان کېږي چې دا ماشومان د ټوخلې د یو شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي وي. ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده. څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي. په 2022 کال کې د ټوخلې یو ډول شربت چې د ماریور بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان ووژل چې د خبر ټولې منځنۍ اسیا ته ټکان ورکړ. هندي شرکت هغه مهال ویلي وو چې د دې شربت تولید یې درولی دی او په دې اړه څېړنې کوي. درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو پروګرامونو انیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې خلا غوړاندې څو راپورونه واوري. په هرات کې اوزل بیا پر اهل تشیع وګړو برید خبرګون نه پاره ولې دي. د طالبان حکومت هم تایید کړی دی چې د هرات په جبرئیل خرګو ټکی په پرونی برید کې دوه شیعه عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. شیعه عالمان بیا وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیعه دیني عالمان په نخښه کې. جزئیات پرې راپور کې.
د هرات ښار په شیعه میشته سیمه جبرائیل ښارګوټي کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او 4 نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژنده وسلوال بللې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل ښارګوټي د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله خو ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اور ته لمن وهل دي. دا همغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
حدس ما و تصور ما همین است که زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي عملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل ښارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقي او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعهګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې، وویل د داعش ډلې خراسان څانګې پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په 13 په شیعهګانو حمله کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروا وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابلې دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولي دي، او ادعا کوي چې دا ډله یې له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغان ویټنس په نوم په برېټانیا کې میشته حقوقي ډله وایي د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې له 300 زیات کسان په درو وهلي دي. د ډلې د یوې کلنې شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي، دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملي شوې ده. د حقوقي چارو بشري حقونو یو شمېر کارپوهان په دني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي او ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي.
د افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي ډله وایي چې د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې 412 کسان په درو وهلي دي. د ډلې د پنجشنبې په ورځ د یوې کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ، او ویې ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملي شوې ده. دغه شان ویل شوي چې افغان ویټنس دغه ارقام د 2023 کال د اکتوبر له 26 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 26 پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویټنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړې او ویلي دي چې طالبان دا تر ډېره اخلاقي ګڼي، او ډېری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډېره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي، او شواهد یې په اړه ډېر کم دي. د افغان ویټنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2023 کال په ډسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص څنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هره وسیله چې د دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
خو ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو پوه عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندان باید بر یک محکمې آزاد
خاریان باید یوې آزادې خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیچ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومت عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویټنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند لپاره رسیدو سره سم اسرائیلی جنگي الوتکو پرون په غزه کې لږونه اهداف ونه خکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پایل تورونه لګولي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې د بیا پایل له امله سخت اندېښنه ښودلې ده.
وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غږونو له خوبه راویښ شول. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړې چې حماس د اوربند د مودې له پای ته رسېدو مخکې د دې هېواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړې. غزې ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې یې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. لبلې خوا د اسرائیلو د پوځ یو ویاند ویلي چې تر اوسه هم 138 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان ینس لایر کې پرون خبریالانو ته وویل
په دې کړکیچ کې ښکیل اړخونه باید د ملکي وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بېله شرطه دوام وکړي او یرغمل هم باید بېله شرطه خوشي شي. ملګري ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي اړتیاو لیک ته دوام ورکړي.
د اسرائیلو او حماس ترمنځ اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو له مخې حماس ډلې د یوې اونۍ په ترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرائیلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشي کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرائیلو خوشي کړي 210 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نورې برمته کړل.
او سم لښمنې سره سم نیمه نړۍ او په سیدرسي ساعت خبرونه واوري.